عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لاره. د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د راپورونو د دې ځانګړې لړۍ په مخکینیو برخو کې مو واورېدل چې د سوله ییزو مظاهرو، اعتصابونو او نورو طریقو ترڅنګ د استبدادي رژیمونو پر ضد د سیاسي مبارزو یوه اغیزمنه طریقه اقتصادي تحریم دی. دا د مبارزې هغه وسیله وه چې د نلسن منډیلا په مشرۍ د جنوبي افریقا خلک یې له اوږدو کلونو وروسته د 1990 لسیزې په پیل کې د سپین پوستکو د اقلیت د واکمنۍ پر ضد د بریالیتوب پړاو ته ورسول. په دې اونۍ کې په جنوبي افریقا کې د نژادي توپیر یا اپارتایډ د رژیم په نسکورولو کې د عدم تشدد د مبارزې د اهمیت په اړه خبرې کوو چې په دې لړ کې په دې هیواد کې د نژادي توپیر له استبدادي واکمنۍ څخه د تور پوستکو په ژغورنه کې د نلسن منډیلا او د افریقا د ملي کانګرس د ګوند او په مجموع کې د سوله ییز غورځنګ سرښندنو او مبارزو د پام وړ ونډه لرله. منډیلا هغه ستر شخصیت و چې ویل یې که انسان نفرت کولی شي نو مینه خو تر هغه ډیره اسانه ده.
هیڅ انسان داسې نړۍ ته نه راځي چې له بل انسان څخه دې د هغه د پوستکي د رنګ، دین یا ماضي په خاطر کرکه ولري. نفرت او نه زغم زده کیږي، او که دا زده کړه کیږي نو د مینې او زغم زده کړه چې د انسان له زړه سره ډیره طبیعي اړیکه لري هم کیدای شي. حتی په ډیرو سختو حالاتو کې ما د انسانیت رڼایي لیدلې ده، او ماته یې دا ډاډ راکړی چې انساني ښېګڼه هغه لمبه ده چې هیڅکله نه مري.
نلسن منډیلا خپله مبارزه پر همدې بنسټ ودروله او تر بریالیتوبه پورې یې ورسوله. عدم تشدد په جنوبي افریقا کې د نژادي توپیر یا اپارتایډ رژیم پر ضد د نلسن منډیلا په مشرۍ د تور پوستکو د مبارزې مهمه وسیله وه چې بالاخره یې د رژیم د ملا تیر مات کړ او پایله یې د رژیم د مخالف غورځنګ بریالیتوب و. منډیلا د 1918 میلادي کال د جولای په 18 نیټه د جنوبي افریقا په یوه وړه کلي کې وزیږید. د ده پلار یو قومي مشر و. د ده نوم په ماشومتوب کې رولی هلاهلا و. دی د خپلې کورنۍ یوازینی ماشوم و چې په 8 کلنۍ کې ښوونځی ته ولاړ. د نلسن نوم د ده د ښوونکي لخوا د ته ورکړل شو، ځکه د ده د اصلي نوم ویل د هغه لپاره ګران کار و. نلسن په 1940 کال کې د پوهنتون له ختمولو وروسته د لومړي ځل لپاره متوجه شو چې په جنوبي افریقا کې د تور پوستکو په وړاندې پر دې هیواد د حاکمو سپین پوستکو لخوا څه لوی تبعیض روان دی. له دې وروسته منډیلا د افریقا د ملي کانګرس په غونډو کې چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوله ګډون پیل کړ. دا هغه وخت و چې په جنوبي افریقا کې د سپین پوستو او تور پوستو سیمې بیلې وې. له مزدورانو پرته نور تور پوستکي او ماشومان یې د سپین پوستکو رستورانونو، ښوونځیو او د راټولېدو ځایونو ته نشوای ننوتلی، او د هغو په سیمو کې یې د استوګنې یا هلته د ننوتو اجازه نه لرله. په 1940 کال کې چې د افریقا د ملي ګوند په نوم د سپین پوستو ګوند د حکومت واګې په لاس کې واخیستې، اپارتایډ یا نژادي توپیر د دې هیواد د حکومت رسمي پالیسي شوه. له دې یو کال وروسته د افریقا ملي کانګرس عدم تشدد د خپلې مبارزې د بنسټ په توګه غوره کړ، او د حکومت په وړاندې له وسلوال مقاومت پرته د ملکي بې اطاعتۍ کمپاین پیل کړ. په 1952 کال کې دې ګوند د دولت له غیر عادلانه قوانینو سرغړونه اعلان کړه، او منډیلا د دې اقداماتو ملاتړ ته د خلکو د هڅولو په مقصد د هیواد بېلابېلو سیمو ته سفرونه پیل کړل. خو حاکم نظام د منډیلا د سفرونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړل، او په هر راز غونډو کې د ده پر ګډون بندیز ولګاوه. د اپارتایډ حکومت په دې پوه شوی و چې د غیر وسلوال مقاومت په لیکو کې داسې یو مشر شته چې دوی باید په دوامدار ډول څارنه پرې وکړي. په 1956 کال کې حکومت منډیلا او د ده 150 فعالان ملګري زندان ته واستول. منډیلا 4 کاله خپلې محاکمې ته انتظار وایست چې په پای کې یې خوشې شو. په 1960 کال کې د اپارتایډ حکومت د افریقا ملي کانګرس د غیر قانوني ګوند په توګه اعلان کړ، او منډیلا دې ته اړ و چې پټ سیاسي فعالیت پیل کړي. وروسته له دې چې حکومت د خلکو پر سوله ییزو مظاهرو حمله وکړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 68 کسان ووژل او له 180 زیات یې ټپیان کړل، منډیلا د څه وخت لپاره له هېواده وتلو ته اړ ووت. خو چې بیرته راستون شو سمدستي د حکومت لخوا ونیول شو او په 15 کاله بند محکوم شو. منډیلا په محکمه کې د خپل ځان له دفاع ډډه وکړه، ځکه د ده په نظر دا د اپارتایډ حکومت ته د مشروعیت ورکولو په معنا وه. محکمې دی د دولت د راپرځولو لپاره د هڅو په تور په دایمي حبس محکوم کړ. د خپل حبس او ویشت کلنه دوره د روبین پټاپو کې چې د کیپ ټاون په ومی لواټن کې پروت دی تیر کړه. خو د زندان له پنجرو بهر د خلکو مبارزو دوام درلود. منډلا نه یوازې په زندان کې له خلکو هیر نه شو، بلکې په جنوبي افریقا کې د اپارټاید ضد مبارزې په یو سمبول بدل شو. د جنوبي افریقا تور پوستکو د منډلا په غیاب کې د عدم تشدد مبارزه نوره هم چټکه کړه. په اتیایمه لسیزه کې حکومت د خلکو د مقاومت پر ضد له قوې څخه کار اخیستو ته زور ورکړ، په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونو د تور پوستکو په سیمو کې د مقاومت د ځپلو لپاره د خلکو په وړاندې له سخت تاوتریخوالي څخه کار اخیسته. د سپین پوستکو په سیمه کې ژوند امن او هوسا و، او دوی له هغه ناورین څخه چې د هیواد په نورو برخو کې روان و بې خبره و، ځکه رسنیو د امنیتي ځواکونو د دې عملیاتو په اړه راپورونه نه خپرول. په 1983 کال کې د متحد ډیموکراتیک جبهې په نوم غورځنګ رامنځته شو چې د څه باندې 600 ټولنیزو ډلو استازیتوب یې کاوه. د غورځنګ په کوڅو، کلیساګانو او نورو ځایونو کې کمیټې درلودې او له سپورتي ټیمونو نیولې د ښځو تر کلبونو پورې په هر ځای کې فعالیت پیل کړ. دا وخت په ځوان نسل کې سیمه ایزو مشرانو سر راوچت کړ، څو د اپارټاید رژیم له بې عدالتیو سره د مبارزې لپاره نورې اغیزمنې لارې چارې ولټوي. په دې ځوانو مشرانو کې یو په پورت الیزابت کې 28 کلن مکوسلیجاک و. مکوسلیجاک لومړی په خپله سیمه او وروسته په ټول ښار کې د مقاومت مشري په غاړه واخیسته.
دا سازمان پراخیده او پراخیده. د امنیتي ځواکونو لپاره ډیره ګرانه او سخته وه چې دومره خلک وځپي، ځکه دا مهال په ټولنه کې د مقاومت څپه ډیره پراخه شوې وه. دا وخت موږ سوکه سوکه د هر چا په اړه جلا جلا مطالعه کوله چې د عدالت لپاره په هڅو کې ورګډ کړو، او ورو ورو هر چا خپل ځای په خپله لیکه مونده.
د 1915 کال په مې میاشت کې د پورت الیزابت د میرمنو یوې ډلې د خپلې سیمې د مدني حقونو د دفاع مرکز ته له سپین پوستکو سره د تجارتي راکړې ورکړې بندولو وړاندیز وکړ. له سپین پوستکو سره چې اکثر دوکانونه او کاروبار د دوی په لاس کې و، د تجارتي معاملو او راکړې ورکړې بندول دقیقا هماغه څه و چې د تور پوستکو د مدني حقونو لپاره د مکوسلیجاک د مبارزې تګلاره شوه، او اغیزمنه نتیجه یې هم ورکړه. د مکوسلیجاک په مشرۍ غورځنګ شاوخوا 500,000 خلک دې ته چمتو کړل چې د سپین پوستکو له دوکانونو او مغازو څخه د اړتیا وړ شیان ونخلي. دوی همداراز خلک دې ته قانع کړل چې خپلې دې اوږدې مبارزې ته د دوام ورکولو په خاطر د ژوند ابتدایي اړتیاوې په خپلو کورونو کې ذخیره کړي. د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره یوازینۍ لاره د جنازې په مراسمو کې وینا وه، ځکه یوازې په دې مراسمو کې حکومت خلکو ته د راټولېدو اجازه ورکړې وه. د 1915 کال د جولای په 14 نیټه مکوسلیجاک د جنازې په مراسمو کې له سپین پوستکو سره د راکړې ورکړې د معاملو د بندولو غوښتنه وکړه. د دوشنبه د جولای 15 نیټه د ډي ورځې په نوم یاده کړه. ډي په انګلیسي ژبه کې د ډیسیژن یا د پریکړې د کلمې لومړی توری دی. مکوسلیجاک په تودو احساساتو د خلکو یوې لویې ډلې ته وینا کوله.
دوی کولای شي ما په زندان کې واچوي، خو دوشنبه د ډي ورځ ده. دوشنبه د ډي ورځ ده. موږ د دوشنبه په ورځ د خار له بازاره سودا نه اخلو. موږ د دوشنبه په ورځ حتی د ورلګیت یو ډبلې هم نه اخلو.
د جولای په 15 د دوشنبه په ورځ هسې چې د مقاومت مشرانو غږ کړی و، سلګونه زره خلکو د سپین پوستکو له مغازو څخه حتی د اورلګیت له اخیستو هم ډډه وکړه. د تور پوستکو د مدني حقونو غورځنګ په دومره بریالیتوب سره پر مخ روان و چې په سپین پوستو کې هم داسې کسان پیدا شوي و چې خپل آواز یې د تور پوستو د مقاومت له آواز سره یو کړی و. په دوی کې یوه ځوانه جنټ چیری وه چې په پوهنتون کې د زده کړې له وخته یې د افریقا د ملي کانګرس په ممنوع ګوند کې پټ غړیتوب ترلاسه کړی و. د اپارټاید رژیم چې د خلکو پراخ مقاومت او په تیره تحریمونو سخت ورخطا کړی و، پوځي حکومت اعلان کړ او سلګونه تورپوستي فعالان یې ونیول او زندانونو ته یې واستول. خو دې څلور میاشتني اقتصادي تحریم حکومت له اقتصادي پلوه له پښو غورځولی و، او هماغه و چې د سوداګرۍ د اتاقونو په منځګړتوب یې له مقاومت سره خبرو ته چمتووالی وښود. د اپارټاید حکومت په 1990 کال کې دې ته اړ ووت چې د افریقا د ملي کانګرس ګوند بیرته قانوني اعلان کړي. دا وخت نیلسن منډیلا یو اویا کلن و، او ګوند دی د خپل مشر په توګه غوره کړ. په 1993 کال کې د اپارټایډ پر ضد د خلکو د سولیزې مبارزې د مشرۍ په خاطر دته د نوبل د سولې نړیواله جایزه ورکړل شوه. په 1994 میلادي کال کې د جنوبي افریقا ټولو خلکو ته له تبعیض پرته د رایې ورکولو اجازه ورکړل شوه او د دې هیواد خلکو منډلا د خپل لومړني منتخب ولسمشر په توګه غوره کړ. دا نه یوازې د جنوبي افریقا د خلکو لپاره بلکې د ټولو نړیوالو لپاره یوه تاریخي ورځ وه. منډلا په 1999 میلادي کال کې د افریقا د ملي کانګرس د ګوند له مشرتابه څخه په خپله خوښه استعفا ورکړه. دی اوس هم ژوندی دی او په نړۍ کې د یو منلي شخصیت په توګه پیژندل کیږي. منډلا اوس د نړیوالو شخړو په حل کې مهمه ونډه لري. په بروندي کې د کورنۍ جګړې په ختمولو کې د ده ونډه ډیره مهمه وه او دی اوس هم د بشري حقونو او له ایډز سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالو ټولنو سره خپلو ګډو هلو ځلو ته دوام ورکوي. په 1993 میلادي کال کې په داسې حال کې چې د جنوبي افریقا خلکو د خپلې مبارزې د بریالیتوب نمانځنه کوله، په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو د جهاد نتیجه خاورې ایره شوه، ځکه هغه وسلوال ګوندونه او تنظیمونه چې لسګونه زره ځوانان غړي یې له شوروي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي وو، په خپلو کې د قدرت پر سر سره ونښتل او په دې توګه لسګونه زره نور انسانان په داسې حال کې ووژل شول چې سره پوځونه له افغانستانه وتلي وو. خو په جنوبي افریقا کې د سوله ایز مقاومت مشرانو به ویل چې دوی د سپین پوستکو د اقتصادي تحریم لاره ځکه غوره کړه چې یو خو دا ډیر اسانه کار و او پر ځوانانو سربیره ښځو، ماشومانو او سپینګیرو او سپینسرو برخه پکې اخیستلی شوی، او بل دا چې دا د اپارټایډ د ټولو مخالفانو د یووالي په برخه کې یو ډیر مهم ګام و. نیلسن منډلا، مکوسیلی جک او په جنوبي افریقا کې د اپارټایډ ضد نهضت نورو مشرانو د عدم تشدد له لارې په خپله مبارزه کې د زغم او ثابت دریز په لرلو سره ثابته کړه چې انسانان په انفرادي توګه هم دا توان لري چې په نړۍ کې ستر بدلونونه راولي. قدر منو اوریدونکو، دا و د عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو یوه بله برخه. د بلې اونۍ د پنجشنبه د ورځې د 2 بجو او د جمعې د ورځې د 8 بجو تر خپرونې چې زه احمد تکل د دې لړۍ د بلې برخې وړاندې کولو ته حاضرېږم، تاسو په پاک خدای سپارم.